دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه په امیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. پاکستان وایي طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته تیارول اسانه کار نه دی. د پاکستان وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار وایي د ځینو موضوعاتو له کبله د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې ساړه شوي دي، او له سعودي عرب سره د خبرو تر ناکامۍ وروسته سږ کال ایراني وګړي حج ته نشي تللی. بشپړ خبرونه. پاکستان وایي طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته تیارول اسانه کار نه دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا تیر مازیګر په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل ټاکل شوی چې روانه میاشت 15مه څلور اړخیزه غونډه وشي چې پکې به د خبرو مخې ته پر خنډونو بحث کیږي. زکریا زاته کړه چې دا د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا ټولو زمواري ده چې د روغې بهیر بیا پیلولو هڅې وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی په تیرو درو میاشتو کې د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې ساړه شوې دي. تیر مازیګر نوموړي سینټ ته په وینا کې وویل پر پاکستان د اته F-14 جنگي الوتکو خرڅولو په ترڅ کې د امریکایي کانګرس لخوا د جزوي پیسو منظورۍ نه ورکولو پریکړه د اړیکو سوړوالي ښکارندوی کوي. د ویل د دې لامل ښایي دا وي چې امریکا د پاکستان اټومي پروګرام په اړه اندېښنې وښودې چې اسلام آباد په کلکه رد کړي. عزیز ویل دوی د ډاکټر شکیل اپریدی خوشی کولو په اړه د امریکا او بالخصوص د کانګرس مسلسل غوښتنې هم رد کړې دي. سرتاج عزیز وویل امریکایي چارواکي، کانګرس، د هغه هیواد څېړنیزې ادارې او رسنۍ پاکستان د حقانی وسلوالې شبکې په ملاتړ تورنوي، خو په دې لړ کې هیڅ کره ثبوت نه ورکوي. د زیاته کړه چې پر دې ټولو ستونزو سربیره حکومت هڅو ته دوام ورکړی چې F-14 الوتکې ترلاسه کړي. د روانې میاشت په پیل کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي ول چې د کانګرس مخالفت له کبله پاکستان ته د F-14 جیټ الوتکو په اخیستو کې رعایت نه ورکوي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څانګې مشران وایي 9 کاله مخکې په کراچۍ کې د وژل شویو پښتنو وژونکو تر نیولو په آرامه نه کینی. د مشرانو تیره شپه په یوه غونډه کې د مې 12مه د تورې ورځ په نوم یاده کړه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څانګې مرستیال مشر سکندر خان یوسفزي مشال راډیو ته وویل په بې انصافۍ هیوادونه نشي چلیدی، نو ځکه د پښتنو وژونکي باید ونیول شي.
بے انصافی باندھے ریاستوں نے قطع نشی چلے دے. دا ریاست کو پا پختون زان منی، پا پنجابی زان منی، پا سندھی او پا بلوچ زان منی، نو دا مجرمان بخام خان نسی کے فر کردار تب رسائی. دا دول اسمائی دا شہیدان و دا دے ملک پارلیمنٹ مقروض دے، دا دے ملک عدلیہ مقروض دا.
د 2000 زیږیز کال د می پر 12مه د پاکستان پخوانی چیف جسټس افتخار محمد چودری په ملاتړ په کراچۍ کې ګڼ کسان ورغونډ شوي ول چې د تاوتریخوالي پیښې پیل شوې چې پکې وسلوالو شاوخوا 50 پښتانه وژلي ول. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د 50 مشکوکه وسلوالو د مرګ سزاګانو منظوري ورکړې ده. د پوځ عام اړیکو دفتر ISPR تیر ماښام په خپور شوي بیان کې ویلي دې کسانو ته پوځي عدالتونو تیر کال په کراچۍ کې پر سفورا چوک د اسماعیلیانو پر بس د حملې او د ټولنیزو چارو فعالې سبینې محمود وژنې په تورونو د مرګ سزاګانې اورولې دي. تیر کال په می کې د شیعهګانو اسماعیلیه فرقې پر بس په وسلوال برید کې له 40 زیات کسان وژل شوي ول. بیان وایي د دې کسانو نومونه طاهر حسین، منحاس، سعد عزیز، اسدالرحمن، حافظ ناصر او محمد اظهر اشرت دي. ISPR دعوه کړې چې دا ټول کسان د القاعدې وسلوالې ډلې غړي ول. د افغانستان پارلمان غړو پر حکومت غږ کړی چې له پاکستان سره د تورخم پولې تړلو مسأله هواره کړي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار تیره ورځ په جلال آباد کې مشال راډیو ته وویل دوی د تورخم وره بندیدل غندي.
د تورخم دروازه یا په ډیورنګ باندې هره دروازه چې هغه موږ ته د منلو وړ نه ده. بیا د دې تړل د افغانانو په وړاندې غندو. په حکومت غږ ده چې دغه معامله د ډیپلوماتیکو او سیاسي خبرو اترو له مخې نه حل کړي تر څو هم د ولسو ستونزې حل شي او موږ ته یوه تاریخي بدنامي پاتې نه شي.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار استازي فریدون مومند د مسالې نه هواري په صورت کې د تاوتریخوالي خبرداري ورکړ. هلته د ننګرهار والی وایي له کابل یو پلاوی د تورخم پولې تړلو موضوع څېړلو ته ورغلی دی. د تورخم دروازه تر هغې وروسته وتړل شوه چې د سې شنبې پر مازیګر د پاکستان ملیشه ځواکونو پر پوله د خاردار تار لګولو هڅه کوله، خو افغان سرحدي پولیسو له دې کاره منع کړل. د افغانستان په ګډون یو شمېر هیوادونو د درغلې مخنیوي لپاره د اقداماتو کولو ژمنه کړې. تیر ورځ په لندن کې د اداري فساد ضد تر سرمشریزي وروسته لسګونه هیوادونو ژمنه وکړه چې په درغلې او رشوت کې به اساسي او د پام وړ کموالی راولي. د هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې وویل ژمنه کوي چې هر ځای درغلي ویني هغه به ښکاره کوي، او هغه کسان چې درغلي کوي یا ورته اسانتیاوې برابروي او یا پکې ککړ وي هغوی ته به سزاګانې ورکوي. بلې خواته افغانستان، برتانیا او نایجیریا ژمنه وکړه چې د هیوادونو د شرکتونو اصلي مالکانو اسناد به په ډاګه کوي چې په نړۍ کې د درغلۍ پیسو مینځلو عمل مشکل کړي. او ایران سکال حج ته خپل وګړي نه استوي. دا د دواړو مخالفو هیوادونو د سعودي عرب او د ایران ترمنځ د کړکیچ تازه پیښه ده. تیر ماښام د ایران کلتور وزیر علي جنتی وویل تهران او ریاض له څو میاشتو راهیسې د حاجیانو امنیت مسالې هواري هڅه کوي، خو په پرمختګ کولو کې بریالي نه شول. سعودي عرب وایي چې ایرانیانو داسې غوښتنې کړې دي چې د منلو وړ نه وي.
سلام پختونخوا،
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. موږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوري. پاکستان وایي روانه میاشت به له طالبانو سره د افغان حکومت خبرو بیا پیلولو په اړه څلور اړخیزه غونډه وشي.
مئی میں جو ہے پروگرام ہے کہ جو ففتھ یو سی جی میٹنگ ہے دیٹ ول ٹیک پلیس.
پختونخوا ملی عوامی گوند نه کاله مخکې په کراچی کې د وژل شویو پښتنو په یاد تور او رد ځل مانځلی.
تر هغه وخت پورې پارام نکینو چې تر تو پورې د دولس مئی د شهیدانو قاتلان نیول شوی نه.
د افغان پارلمان غړو له حکومت غوښتنه کړې چې د تورخم لار خلاصولو په اړه د اقدامات وکړي.
په حکومت غږ ده چې دغه معامله د ډیپلوماتیکو او سیاسي خبرو اترو له مخې نه حل کړي تر څو هم د ولسو ستونزې حل شي او موږ ته یو تاریخي بدنامي پاتې شي.
تهران وایي له سعودي عرب سره د خبرو تر ناکامۍ وروسته سږ کال ایراني وګړي حج ته نشي تللی. سندرې به هم در خبرې کړو له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورزو. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د روغې بهیر بیا پیلولو په لړ کې خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړی او ټاکل شوی چې روانه میاشت د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي پنځمه څلور اړخیزه غونډه وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس زکریا تیر مازیګر په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل په غونډه کې بعد څلور واړه هیوادونه د دې جاج اخلي چې د روغې بهیر بیا پیلولو مخې ته څه ډول خنډونه دي. تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
د زیارت په ورځ هفتهوار خبري غونډې ته د خارجه چارو دفتر ویان نفیس زکریا د یو سوال په جواب کې وویل چې طالبانو سره مذاکرات کول اسانه خبره نه ده. سلور وړو ملکونو خپل کوششونه کوي. دوی وایي چې افغان طالبانو سره مذاکرات کول د سلور وړو ملکونو مشترکه ذمہواری ده. دی وایي ټاکل شوی چې روانه میاشت د سلور اړخیز هیوادونو پنځمه غونډه وشي او دوی سره سره زموږ کوششونه به طالبان د مذاکراتو میز سره وصوله پر روان وي او که دا مخکې کېږي نو اوبه شي، خو سلور وړو ملکونه به دا پنځمه غونډه کوي. په دې غونډه کې به د دې خبرې اخسی کیږي چې څه وشو، څه مشکلات او خنډونه دي. د سره وجه خبرې اترې ونه شوې نو د دې جاج به اخسی کیږي. یاد دی چې د اپریل په وړومبۍ هفته کې پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین سلور اړخیز پنځمه غونډه په اسلام آباد کې ټاکل شوې وه، خو د طالبانو د انکار نه پس دا غونډه د ځنډ ښکار شوې وه. د افغان امورو کارپوه خبریال رحیم الله یوسفزی وایي سلور اړخیز پنځمه غونډې نه ښکاري چې مذاکراتو لپاره د نوي سر نه کوشش کیږي.
طالبانو باندې هم سره رابطه وی او پاکستان او چینیانو نور غین طالبانو ته وی او افغانستان حکومت چې دی هغه هم په دې اخر کې ډېر غصه کی هغه به چمنه نور پاکستان د لاري خبرې نکو چې افغانستان حکومت هم دی رضا کی طالبان هم رضا کی او دا خبرې پیل شي دا د دې کوشش مخکم نو اوسم دی او پاینده کې به هم وی خو امکانات دي هغه خو فعلا چې دی مخکې هم داسې واضح یا داسې ښه امکانات نه وو اوس په کتې شي چې دی اوس دا ځل څومره پرمختګ کولی شي خو دا یو ډېر مشکل کار دی.
افغان حکومت او افغان طالبان د خبرو اترو میز ته راوستلو لپاره د پاکستان، افغانستان، امریکې او د چین په کابل کې د څلورمې غونډې په موقع دا خبره مخې ته راغلې وه چې د مارچ په وړومبۍ اونۍ کې به په اسلام آباد کې افغان حکومت او طالبان ترمنځ وړومبۍ غونډه کیږي، خو د طالبان د انکار نه پس تر اوسه پورې دا غونډه لا نه ده شوې.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم یو لسو بجو،
جمهوریت
په پاوکم دو بجو،
د ځوانانو غږ
په اته منټه د پاسه دو بجو،
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو،
هجرا
په سلور نیمه بجو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند څنګه مشران وای تر هغه وا په آرام نه کینی چې د 2000 زیږیز کال د می پر 12 په کراچۍ کې د وژل شوی پښتنو وژونکي نه ونیول شوی. د مشرانو تیر شپه د می 12 د تورې ورځې په نوم یاد کړه. تر غونډې وروسته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشران وویل 9 کاله مخکې د وژل شوی شاوخوا 500 کسانو کورنۍ ته انصاف نه ورکول له هغوی سره نه بلکې له ریاست سره ظلم دی. محمد عمران معلومات راکوي.
نوالو ویل چې 12 د کراچۍ د پښتنو لپاره یو تور ورځ ده. په لابد مرغله هم د دې ورځې مجرمان نه دي په ګوته کړی شوي. د غونډې وروسته مشال ریډیو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند څانګې مشر نذیر جان خان ویل چې د 12 د وژل شوو کسانو قاتلان نه معلومېدل د افسوس خبره ده، خو د دې پر شا څه مصلحتونه دي.
تر هغه وخت پورې آرام نه کینو چې تر څو پورې د 12 د شهیدانو قاتلان نیول شوي نه سو پر چې دې خبر دا ستاسو سوال دې کې سیاسي مسلیتونه د خلکو سیاسي مسلیتونه د پی ډی ایم د ډیکلریشن چې په یو واضح ایم پی ایم دهشتګر تنظیم د سرویس کې زم تعلق نه ساتي. خلک را لدل تور تر په حکومت کې شامل حکمرانه کې اور سره شامل او په ډیر کم قیمت شامل.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څنګه سینیئر نائب صدر سکندر خان یوسفزی وای چې 12 مې د شهیدانو او خپل خپلوانو ته انصاف نه ورکول د هغوی سره نه بلکې د ریاست سره ظلم دی.
دا پدې ریاست ظلم دی. پدې چلونو ریاستونه نه چلیږي په انصافه باندې ریاستونه قطعا نشي چلے دی. دا ریاست کو په پښتون ځان منی، په پنجابی ځان منی، په سندی او په بلوچ ځان منی، نو دا مجرمان په خامخا نسی کفر کردار ته رسي. د 12 د شهیدانو د دې ملک پارلیمنت مقروض دی، د دې ملک عدلیه مقروض ده، د دې ملک څوک سنیټر دی، قومي اسمبلی ممبر دی، صوبایي دا مقروض دي.
پر دې مقابله بلی پوسټر هم لګیدلې وي چې په 12 متاثر خلکو ته د انصاف ورکولو. په کراچۍ ښار کې د نادرا او پاسپورت دفترونو لخوا د پښتنو سره د ناروا سلوک د غندنې او په خار کې د پښتنو آبادیو ځانله انتخابي حلقو د غوښتنې لیکونه شوي وو. 9 کال وړاندې په 12 د هغه وخت پوځي حکمران پرویز مشرف لخوا د سوکینل ریکړې شوي چیف جسټس افتخار چودري د هر کلي لپاره د بیلابیلو سیاسي ګوندونو وکیلانو مدني ټولنې د غړو په شمول ګڼ شمیر خلک روانو چې په لاره کې په ناسرګند کسانو ډزې وکړې او لږ تر لږه 50 کسان پکې وژلې شول. خو لا تر دې دمه د دغه پیښې ذمہوار نه دي په ګوته کړی شوي. محمد عمران، مشال
ریډیو کراچی. د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو په راتلونکي غړی کې درته روښانه مستقبل خبرونه لرو. د افغان پارلمان غړو پر حکومت غږ کړی چې په سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو دی له پاکستان سره د تورخم وره تړلو مسأله هوار کړي. تیر ورځ د مشرانو او ولسی جرګې استازو په ننګرهار کې مشال راډیو ته ویل دوی نه غواړي چې د تورخم سرحد تړلو مسأله تاوتریخوالي ته لاړه شي. د ننګرهار والی وایي له کابله یو پلاوی جلال آباد ته ورغلی چې د مسألې حل لارې ولټوي. د تورخم ور د سه شنبې یا نهې پر مازیګر پر وخت تر هغه ورسته وتړل شو چې پاکستانی او ملیشه ځواکونه غوښتل پر پوله خاردار تار ولګوي، خو افغان سرحدي پولیسو له دې کاره وګرځول. ماز محمد عابد معلومات راکوي.
د تیرې سه شنبې ورځې را په دې خوا پاکستانی ملیشو د تورخم پوله د خلکو پر مخ تړلې، چې له امله یې د پولې دواړو غاړو ته پراته ولسونه له سختو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د مشرانو جرګې یا سینټ مشر فضل هادي مسلمیار په افغان دولت غږ کوي چې دغه ستونزه د ډیپلوماټیکو لارو حل کړي.
د تورخم دروازه یا په ډیورنګ باندې اره دروازه چې هغه موږ ته د منلو وړ نه ده، بیا د دې تړل د افغانانو په وړاندې غندو په حکومت غږ ده چې دغه معامله د ډیپلوماټیکو او سیاسي خبرو اترو له مخې نه حل کړي، تر څو هم د ولسو ستونزې حل شي او موږ ته یو تاریخي بدنامي پاتې نه شي. د دوم قدم کې که چیرته دا موضوع نه حل کېږي، زموږ دریځ بیا هم واضح ده چې خپلو ځواکونو سره به وګه پوګه د خپل خاور نه دفاع په خاطر وجنګیږو.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي پریدون خان مومند وایي حکومت ته پکار دي چې دغه ستونزې ته د حل لار پیدا کړي.
افغانان به د دې ټولو فشارونو سره سره بیا هم د پاکستان دغه سي غوښتنو ته منلو ته تیار نشي. افغانان که هر څومره فشارونو سره مخ شي بیا هم مقاومت کولای شي، ځکه د لویو طاقتونو په مقابل کې چې ورکړ شوی ده نو د پاکستان په مقابل کې به هم کیږي. خو موږ بیا هم کوشش داده چې او د مرکزی حکومت نه غوښتنم داده چې موږ د یوې بلې جګړې سره مخامخ نشو.
بلخوا د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وایي د همدې ستونزې د حل لپاره لکه بل نه تازه یو پلاوی ننګرهار ته را رسیدلې دي.
د ډیورنډ فرضي کرخي موضوع نسبت د نورو موضوعاتو نه ځانګړي خصوصیتونه لري، دا منل شوی سرحد نه دی. نو ځکه دلته چې هر اقدام کیږي دا د دوانو ملکونو په یو مشوره باندې باید وي، وخته لاغي یو سیمه خاردار غزي کې ولري او خپل ترتیبات ونیسي. زمنګ سرحدي قوا په جریان کې نه وي، نو ځکه ممانعت وشو. یو هیات وز کابل نه راغی چې اغي دا موضوع ځدینه ګوري ترڅو یو حل لاره ته پیدا کړو.
د ولسی جرګې استاذ فریدون خان مومند وایي چې په ګوشته او لالپوري ولسوالۍ کې چې سرحد ته نږدې کوم کلی پراته دي، په تیرو سو میاشتو کې د توپچی انداختونو له امله خلکو پریښې دي چې اوس پکې د دولت مخالفینو مرکزونه جوړ کړي دي. خو د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وایي چې دوی ته داسې کوم اطلاع نه ده راغلی چې ګوندې پریښودل شوو کلو کې د دولت مخالفینو مرکزونه جوړ کړي وي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
اسې مشال رادیو ته غوږیست. د شمالي وزیرستان مرستيال پولیټیکل ایجنټ وایي دوی هڅه کوي چې ژر تر ژره بې کوره شوي خلک خپلو کلیو ته ستانه کړي. محمد انور خان شیرانی تیر مازیګر مشال رادیو ته وویل دوی غواړي چې هر ورځ 400 کورنۍ ستنې کړي. عمر دراز وزیر له شیرانی سره خبرې کړې دي او له دې پوښتلي چې د کډوالو خپلو کلیو ته د ستنولو بهیر په څه ډول ګړندی کوي.
پکړو پاپسې کې اوس تیزی راغلی ده. مخته عمر په یو ورځ کې تقریبا 200 شل کډی لګلې. د موږ کم دا اوس سټیج 3 شروع کړی دی. په دې کې اول موږ 250 کډی لګلې دا کم لند سید آباد کلی دی، او اوس موږ ته دغه هدایت راغلی دي چې دا کډی تاسو تیزی کوي. 300 پورې موږ فیملیان رسولې دي په یو ورځ کې. امید لرو چې دا به تر 400 پورې ډېر ضرب ورسېږي.
محمد خیل بویا تحصیل دی یا مخکې د تحصیل تحصیل دی دا شروع کړی دي. دینه پس اوریدونکي دي یا والدې غیته تاسو خدل شي چې نږدې ورځو کې نور کوم سیمو خلک به واپس دي.
په دې کې زمونږ اول فیز 1 دی. نو په فیز 1 کې لمون سره اول لاند سید آباد هغه تقریبا کمپلیټ شو، نو هغه تو ورځې کې به دا هغه مکمل شي. محمد خیل واپسي لدې ځا بعد به بویا وي ان شاء الله. بویا ځا خبرات مونږ په نږدې تقریبا 3-4 هفته مخته مونږ له اسیدګي او جرنومي ځخه خلک راځتل یو دو ان شاء الله واپسي به مونږ زرت زره په دې پسې مونږ کوو.
کی هغه خلک دي چې کوم اوس د غلام خان تحصیل نه دي زبرزو کې تاسو راېستلې دي او بیا واپس غازی؟
بالکل، دا هغه خلک دي چې کوم د درې هفته مخته راېستلې و. نو دا دوه کلی به ان شاء الله دوه ایریا اوس کلیر شو، نه دي واپسی بل بوې ځخه بعد مونږ کوو.
میران شاه او میر علي دا مین هډ کوارټر دی او د خلکو ډیره غوښتنه ده چې کوم اصل خلک به کور شوي دي د دې زینه به کور شوي دي. دغه داسې نږدې وخت کې امکان لري چې میران شاه او میر علي به هم شروع کړل شي زر تر زره
درنومي او د سیدګي مکمل شي. په دې پسې شپږ ویس کلی دی د میرعلی تحصیل چې دغه به مونږ په دې پسې لیږو. بیا غلام خان یو څو کلی دی هغه به لیږو. له هغې بعد کم نیکسټ سټیج فایو دی نو هغه ته اوس پورې مونږ ته لینه نه ملو شه.
دا چې کم خلک واپس دي هغې دپاره سهولیات کم کم تاسو برابروئ؟
د کډوال چې کله دلته کیم ته راورسېږي کم سټیجنګ ایریا مونږ ورته یایو په دې باندې دوی ته اول خو د یخو اوبه بندوبست مونږ کړی دی او ورسره هم د لانچ بندوبست کړی دی. د ورځې دوی ته روټۍ ملاویږي. داسې کله واپس دي نو مونږ د ماښام لپاره هم روټۍ ورکوو په ځکه دا خلک ډېر لیټ رسېږي. د دې څخه علاوه مونږ د صحت سهولیات هم ورکوو. ویکسینیشن دی د پولیو میزل دغه هم ورسره ورسره ورکوو.
هغه کډوال چې کم سیمو ته واپس تللی دي او یا اوس دي هغه سیمو کې کم داسې بنیادي سهولتونه دي چې هغې خراب شوي وي د ضربې اعظب عملیاتو په صورت کې هغه اوس ټیکیږي په هغې باندې کار روان وي.
محمد خیل او بویا په دې ایریا کې د ګلې ډېرې زیاتې بندې شوې وي. هغه مونږ په خپله پولیټیکل دا مونږ دا ګلیانې هغه کلاو کې او ورسره ورسره بجلی به حاله په دې کلو کې او سکولو باندې کار شروع دی. کم سکولونه هغه و هغه باندې رینوویشن شروع دی. د اوبو سهولیات چې کم دي هغه مونږ ورکړل د آرمی په امداد سره.
کډوالو دپاره داسې خاص زیری چې کم ټول کډوال دي هغه به تر کمه پورې واپس لاړ شي؟
کم حکومت هدایات دي د هغې مطابق انشاءالله د نومبر پورې به مونږ پوره دا کوشش کوو د آرمی په امداد سره چې دا کډوال مونږ واپس ولیږو. کډوالو ځخه ټولو ځخه د یو درخواست کوم چې دوی د سهار وختي ځان رارسوي په ځکه چې ګرمۍ ورځې دي.
د شمالي وزیرستان له مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی سره مو د عمر دراز مرکه اوریده.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه. په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته. سکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار
دي. موږ د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالمومن د یو سات خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای شئ.
د اسرار العالم دغه خبرونه د ځوانانو غږ نن غرما ماسپخین درته 2 بجې د پیښور پر وخت در خبرو او دا به ژوندۍ خپرونه وي. نو پر فیسبوک هم هلته چې موضوع درته روښانه کړي هلته هم تبصرې لیکلی شلی او پوښتنې کولی شئ له میلمنو او په خپرونه کې هم ټلیفونونه کولی شئ. پوهان وایي وسلوالو او سخت دریځو د خپل نظر او پروپاګندو لپاره په زرګونه آنلاین اکاونټونه خلاص کړي او خلک له ځان سره ملګري کوي. دا خبره د مایکروسافټ شرکت مرستیال مشر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته کړي. د پر حکومتونو او ناحکومتي ادارو او خلکو غږ کړی چې د سخت دریځو د انټرنیټ کارولو مسأله دې جدي ونیسي او داسې لارې دې ولټوي چې د خلکو بیان ازادي اغیزمنه نشي. اسرار العالم مومند پر دې موضوع د چارو له پوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ جوړ کړی.
د خبر پښتونخوا د عبدالولی خان یونیورسټي د جرنالیزم څانګې استاد ضیا الله همدرد وایي د 2001 کال د 11 سپتمبر د ترهګریزو بریدونو راپه دوی خوا وسلوالو ډلو د انټرنیټ کارولو ته پوره پاملرنه کړې. نوموړی وایي وسلوالې ډلې په ټولنیزو او نورو انټرنیټي رسنیو ځکه تکیه کوي چې هلته کې هر چاته بشپړه ازادي ده. د په خبره باید چې د ټولنیزو رسنیو او انټرنیټ مالکان خپلو پالیسیو کې بدلون راولي.
چونکه دغه د دې څوک چې د انټرنیټ چلی دا د دې پلاس کې چې د پالیسی څنګه جوړي، آیا یو سره اکاونټ جوړي، د اکاونټ جوړولو نه مخکې هغه په کومه طریقه باندې اگر کوم پروسس نه تیری چې دغه شخصیت یا دغه پته دغه چې کومه معلومات هغه ول تلا چې بیا یې اجازه ورکړي. کنه که دغه شان اجازه تي چاري یو سره ډایرکټ کوم نه هغه ویب سایټ هم پرانستی شي، هغه ویب پاڼه پرانستی شي، هغه فیسبوک اکاونټ هم جوړول شي، ټویټر هم کې شي، او سمپل په نمبر باندې یا فیک نمبر یا رجسٹر نمبر باندې هغه دغه جوړ کړي. نو اوس ورو ورو پکې اصلاحات روان دي او دا یو غټ چیلنج دی دنیا ته.
خو ضیا الله همدرد هم وایي چې د فیسبوک، ټویټر یا نورو ټولنیزو رسنیو مالکان خلکو ته د ټولنیزو رسنیو کارولو شرایط ځکه نه سختوي چې بیا به یې کارونکي کم شي او د دوی کاروبار ته به تاوان ورسیږي. خو په جلال آباد کې یو غیر دولتي اداره چې پر دې اړه یې اهم کار کړی چې څرنګه انټرنیټ د سغدریزۍ له منځه وړلو لپاره وکارول شي. د دې مشر نبی تدبیر وایي حکومتونو ته پکار ده چې د ټولنیزو رسنیو د څارنې لپاره ځانګړې ادارې جوړې کړي او چې کوم اکاونټونه د ترګرې ترغیب ورکوي هغه د رسنیو مالکانو ته رپورټ کړي.
اوستي حکومتونه خپل پالیسین بدل کړي. د دې لپاره باید ځانګړي ډیپارټمنټونه وي چې هغه سوشل میډیا یا مجموعي انټرنیټ وڅاري تاکید کړي او کدغه خلک وي اقلن ک د هغوی پرایویسی ساتي نو باید بلاک کړي هغه ویبسایټونه ورته بند کړي چې کارونه شي کړي.
تدبیر وایي داسې هم کې دی شي چې د ترګرو پروپاګاندا ته د جواب ویلو لپاره حکومت لوستي کسان وګماري. د مایکروسافټ مرستیال مشر وایي حکومتونه دې د ترګرو لخوا د انټرنیټ د استعمال مسلې داسې حل راوباسي چې د خلکو شخصي چارو او اظهار ازادۍ ته پکې احترام وي. خو د دې په جواب کې نبی تدبیر وایي د یو تن ازادي هلته ختميږي چیرته چې نور ته تاوان رسیږي. د مایکروسافټ مشر دا هم وایي چې د ترګرو د پروپاګاندا د مخنیوي لپاره د متبادل بیانیو جوړولو او کارولو ته اړتیا ده. خو په اسلام آباد کې د یوې غیر دولتي ادارې مشر رازق فهیم چې ځوانان له سغدریزۍ ژغوري وایي دا بیانیه هلا موثره کېدی شي چې له دې سره د حکومتونو سیاسي هوډ وي
او ترڅو پورې هغه سیاست چې دی کنه هغه نه بدل شوی. کام نریټیو چې دی کنه هغه ته بدلم کې یعنی زه ما دا لیدلې دي چې ډېر خلک راځي دي او ډېر اقدامات راځي دي چې هغه یو نوې نریټیو ورکوي. خو هغه نریټیو چې دا څو نشته چې هغه سیاسي نظام کړو ترڅو چې د دې سیاست او په دې کې دا څو نه پیدا شوی چې هغه سیاست متاثر دي. زما په خیال دا شان چې دی کنه دا به دومره موثر نه وي.
رازق فهیم زیاتوي انټرنیټ یوازې د یو میډیم یا واسطې په توګه کارول کیږي او په دې کې یوازې د وسلوالو اکاونټونو بندولو یا څارلو سره مسله نه حل کیږي. دغه په خبره هغه ځکه چې د ځنو انټرنیټ کارونکو لوړاندې د سغدریزۍ سو جوړ کړل شوی وي. نوموړی وایي په کار چې حکومتونه خپل هغه پالیسۍ او سیاستونه بدل کړي چې د سغدریزۍ سوچ ته لار جوړوي.
دا سره علم مومند رپورٹ موری دو رازی چې وسم د علی بابا خان په غږ د غنی خان بابا دا کلام ورو.
زیم ناست زال جانان یو تصور کی جوړوما. زیم ناست زال جانان یو تصور کی جوړوما. کله ستر کی توربما کله ستر کی توربما کله شونډی خپلوما. زیم ناست زال جانان یو تصور کی جوړوما. زیم ناست زال جانان یو تصور کی جوړوما. غم پہاڑ کی درنا بسری پہ ماں خندرنگ کے لا خمارشتا زتر لپے ڈکو ماں. دسخی گتو دزار شم سنگ کھلے بیشتے اکڑو. دسخی گتو دزار شم سنگ کھلے بیشتے اکڑو. سیو ساس کے خوزی گر کی دریا بنا گرزب ماں. زیم ناست زال جانان یو تصور کی جوړوما. زیم ناست زال جانان یو تصور کی جوړوما. زرو زورو تخت واغ
خیشت نظر او خیال دے راکڑو د سرور پسر تو
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اوري. په پېښور کې نهه نیمې او په کابل کې نهه بجې شوې. د خبرونو لنډیز پاکستان وایي طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته تیارول اسانه کار نه دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس زکریا تیر مازیګر په اسلام آباد کې خبریالان ته ویل ټاکل شوی چې روانه میاشت پنځمه څلور اړخیزه غونډه وشي. د پاکستان بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي په تیرو درو میاشتو کې د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې ساړه شوې دي. تیر مازیګر نوموړي سینټ ته په وینا کې ویل پر پاکستان د F-18 جنگي الوتکو خرڅولو په ترڅ کې د امریکا کانګرس لخوا د رعایت نه ورکولو پریکړه د اړیکو سوړوالی ښکارندوی کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څنګه مشران وایي نهه کاله مخکې په کراچۍ کې د وژل شویو پښتنو وژونکو تر نیولو په آرامه نه کښېني. د مشرانو تېره شپه په یوه غونډه کې د مې دولسمه د تورې ورځ په نوم یاده کړه. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د پنځو مشکوکه وسلوالو د مرګ سزاګانو منظوري ورکړې ده. د پوځ عام اړیکو دفتر آی اس پی آر تیر ماښام په خپور شوي بیان کې ویلي دې کسانو ته پوځي عدالتونو تیر کال په کراچۍ کې پر سفورا چوک د اسماعیلیانو پر بس د حملې او د ټولنیزو چارو فعالې سبینې محمود وژنې په تورونو د مرګ سزاګانې اورولې دي. د افغان پارلمان غړو پر حکومت غږ کړی چې له پاکستان سره د تورخم پولې تړلو مسأله هواره کړي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار تیره ورځ په جلال آباد کې مشال راډیو ته ویل دوی د تورخم وره بندېدل غندي. هلته د ننګرهار والي وایي له کابله یو پلاوی د تورخم پولې تړلو موضوع څېړلو ته ورغلی دی. د افغانستان په ګډون یو شمیر هیوادونو د درغلۍ مخنیوي لپاره د اقداماتو کولو ژمنه کړې. تیره ورځ په لندن کې د اداري فساد ضد تر سرمشریزي وروسته لسګونه هیوادونو ژمنه وکړه چې په درغلۍ او رشوت کې به اساسي او د پام وړ کموالی راولي. ایران سکال حج ته خپل وګړي ناستوي. تیر ماښام د ایران کلتور وزیر علي جنتی وویل تهران او ریاض له څو میاشتو راهیسې د حاجیانو امنیت مسالې هواري هڅې کولې خو په پرمختګ کولو کې بریالي نه شول. هوسه مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریالې رابعه اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځنو اداریو ته کتنه کړې.
جمهور اسپانه خپل ادارې کې لیکي تیره میاشت د پاناما اسنادو افشا کېدو نه پس د ځینو ملکونو مشرانو خپلې عهدې پرېښودې. ځینو د خپلو غلطیانو اعتراف وکړو او په ځینو ملکونو کې تحقیقاتي کمیشنونو کار هم پیل کړو، خو پاکستان کې یو میاشت تېرېدو باوجود دا واضح نه شوه چې مخالفه ډلې عدالتي کمیشن د لارې د معاملو تحقیقات غواړي یا وزیر اعظم نه د سوالونو په ذریعه مطمئنېږي او که د کومې تحقیقاتي بیورو پلټنې به قبولې کړي. ادارې مخکې لیکي هره ورځ نوې غوښتنه مخې ته راځي. د سله وجې په دریم جون وړاندې کېدونکې وفاقي بجټ په شمول اهم امور شاته پاتې دي. ادارې زیاتوي د اپوزیشن په غوښتنه حکومت په حاضر سرویس ججانو مشتمل عدالتي کمیشن له سپریم کورټ ته خط ولیکو. بیا د عدالتي کمیشن ضابطې کار هم رد شول. نو خبر دا و چې حکومت او مخالفه ډلو په متفقه توګه ضابطې کار جوړ کړی وي. ادارې لیکي اوس د وزیر اعظم نه پارلمان ته د راتلو غوښتنه شوې ده، نو په کار ده چې معامله تحمل سره هواره کړی شي او چیف جسټس له اړخه د عدالتي کمیشن د جوړولو انتظار وکړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پشکال بارانونو ته شاخوا دوه میاشتې پاتې دي، خو چارسده او پلنډ کوتل کې طوفانونو او سیلاب له وجې سرور کسان مړه شوي دي. ادارې وایي د قدرتي آفتونو مقابله د انسان د وسه بهر ده، خو زموږ حکومتي ادارې د پیښې په وخت لږ ډیر کار وکړي او بیا متاثرین د حالاتو پر رحم وکرم پرېږدي. ادارې په وینا چې کال 2010 کې په خیبر پښتونخوا کې کم سیلاب راغلی و او تباهي یې کړې وه، نو د هغه تباهکاریانو مخنیوي لپاره کمی منصوبې شروع شوې وې، هغه تر اوسه سرته نه دي رسېدلې. ادارې په وینا د یو حکومت دور کې هم په سنجیدګۍ سره اقدامات اوچت نه کړی شول. د سیلاب نه د خلکو متاثرېدل، موسمي حالاتو بارانونو په تناظر کې غیر متوقع ضرور دي، خو د دې خبرې اندازې لګول ګران نه ده چې راتلونکي ورځو کې نور مشکلات هم مخې ته راتلی شي. د څه لپاره د منصوبه بندۍ ضرورت دی. ادارې اخیره کې لیکي په کومو لارو چې سیلاب تیریږي نو د هغه لارو د فراخولو ګنجایش شته. په دې د کار شروع کولو ضرورت دی او په کومو منصوبو چې کار شروع کړی شوی وو نو هغه دې سر مکمل کړی شي او د ولس په وخت امداد او تحفظ هم وکړی شي.
او د نړۍ مطبوعات
امریکایي مجله ورلد پالیټکس ریویو لیکلی له هغه وخته چې نواز شریف د پاکستان وزیر اعظم منتخب شوی خای په لومړی ځل د پاناما اسنادو معاملې له لوی مشکل سره مخامخ کړی دی. مجله وایي داسې ښکاري چې د هیواد په چارو کې د پوځ کردار پراخیږي. هلته ډیپلوماټ خبرونه وایي که د افغانستان ملي یووالي حکومت د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره په جوړجاړي کې بریالی شي، نو دا به د دواړو خواوو لپاره لویه لاسته راوړنه وي. د لیکونو مهمې برخې منور شاه اوروي.
د ورلد پالیټکس ریویو نومې مجلې په دې لیکنه کې راغلي، په پاکستان کې د پاناما اسنادو په ډاګه کېدلو نه پس سیاسي تناو رامنځته شوی چې په نتیجه کې یې اپوزیشن ګوندونو د دې هیواد وزیر اعظم نواز شریف د سخت فشار لاندې راوسته، او داسې ښکاري چې په موجوده حالاتو کې په ولسی یا سیول معاملاتو کې د پوز کردار مخ په زیاتېدو دی. خو ممکنه ده چې نواز شریف د دې بحران نه اوزي، ځکه چې اپوزیشن ګوندونه د حکومت د بدلون په خبره نه متفق کیږي. مجله لیکي چې د نواز شریف سیاسي مستقبل به اوس تل د درغلیو او د پټو اکاونټونو د تورونو سره مخ وي. اپوزیشن ګوندونه د نوموړي نه د دغه مبینه درغلیو د تحقیقاتو په غوښتنه متفق شوي، او غواړي چې نواز شریف ته د خپل خاندان ټول مالی معاملات په ډاګه کړي. دا راز نوموړي په خپل درې کلنه واکمنۍ کې هم د پام وړ کارکردګي نه ده ښودلې، چې په نتیجه کې یې په هیواد کې د پوځ رول په زیاتېدو ښکاري. بلخوا دی ډیپلوماټ مجله لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې د هیواد د سولې په لړ کې د پاکستان د ژمنو نه مایوسه شو، نو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره یې د سولې خبرې شروع کړې. د افغان حکومت سره د خبرو لپاره د یاد ډلې یو وفد کابل ته تللی دی. د مجلې په وینا حزب اسلامي په تیر وخت کې د افغانستان سیاسي قوت ګڼل کېده، او اوس هم د طالبانو په نسبت نرم دریز لرونکې ډله ده چې په جوړجاړي به یې نه یوازې دې ډلې ته بلکې افغان حکومت ته هم ګټه ورسي. مجله زیاتوي چې که د دواړو خواو ترمنځ خبرې اترې کامیاب شي او په حکومت کې د ګلبدین حزب اسلامي ډله شامل کړی شي، نو د ملي یووالي د حکومت لپاره به دا یوه لویه لاسته راوړنه وي. یادې ډلې ته وړاندې هم سو واره افغان حکومت د دغه هیواد د نظام برخه د جوړېدلو وړاندیزونه کړي وو، خو دوی نه و منلي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. ایرانی چارواکی وایي سږ کال ایرانی وګړي سعودي عرب ته حج ته نشي تللی. دوی ایرنا خبري ایجنس ته ویلي چې یو پلاوی په سعودي عرب کې له چارواکو سره خبرې وکړي، خو هغوی ورسره همکاري ونه کړه. سعودي عرب وایي ایرانیان دې هم د نورو هیوادونو د وګړو په څیر پر انټرنیټ ویزې واخلي. په جنوري کې په سعودي عرب کې د شیعه عالم اعدام، او بیا په ایران کې د سعودي عرب پر سفارت د مظاهره کوونکو حمله له کبله د دواړو هیوادونو ډیپلوماټیک اړیکې پرې شول. فرشته جلال زی معلومات راکوي.
د ایران یو پلاوی څلور ورځې په سعودي عربستان کې له چارواکو سره خبرې وکړې. دوی غوښتل چې د روان کال په سپتمبر میاشت کې هشت د ایرانی وګړو د تک په اړه له سعودي چارواکو سره یوې موافقې ته ورسیږي. په جنوري کې د ایران او سعودي عربستان د سیاسي اړیکو تر شلېدو وروسته دا د دواړو هیوادونو د استازو د خبرو لومړی وار و. ګڼ شمېر ایرانیان تیر کال د حج په مراسمو کې په بیروبار کې مړه شو. په سعودي عربستان کې د یو پیژندل شوي شیعه ملا تر اعدام وروسته قهرجنو خلکو په تهران کې د سعودي عربستان سفارت ته اور اچولی و. تر دې پیښو وروسته ایران او سعودي عربستان سیاسي روابط پرې کړل. په تهران کې د سعودي سفارت لا هم تړلی دی، او د ایران الوتکې د سعودي عربستان په هوایي حریم کې د پرواز اجازه نه لري. د ایران د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر علي جنتی د دې هیواد رسمي خبري اژانس ارنا ته وویل چې د ستونزې د حل هڅې وکړي، خو د سعودي چارواکو د نه همکارۍ له امله هشت د تک شرایط ندي برابر. جنتی زیاته کړه چې سعودي چارواکو له ورغلي ایراني پلاوي سره سوړ او نامناسب چلند کړی، او له ایران هشت د ورتګ لپاره د ویزې او ترانسپورتي خدماتو په اړه غوښتنې نه دي منل شوي. ایران له ریاض غوښتنه کړې چې ایرانیانو ته د حج لپاره په تهران کې د سویس سفارت له لوري چې د سعودي د ګټو ساتنه کوي ویزې ورکړي، خو د سعودي د حج وزارت وایي چې ایرانیانو ته خبر ورکړی چې د نورو هیوادونو د وګړو په څیر د انټرنیټ له لارې ویزې واخلي.
دا مشال ریډیو دا.
د امریکا په پلازمینه واشنگتن کې د یهودانو ټول وژنې یا هولوکاست تاریخ میوزیم انتظامی د ایران له حکومت غوښتنه کړې چې د هولوکاست په اړه د جوړ شویو کارټونونو نندارې مخه دی ونیسي. تهران وایي د کارټونونو له نندارې سره هیڅ کار نه لري. هارون باچا د مشال راډیو خبرونو مرکزی څانګې رپورټ مهمې برخې اوروي.
په ایران کې د یهودانو د ټول وژنې یا هولوکاست پر موضوع د جوړو شویو کارټونونو ننداره د روانې مئی میاشت پر 14مه پیلېږي چې دا اولنۍ او دریو غوره کارټون جوړونکو لپاره پکې له 15,000 نیولې تر 12,000 ډالره انعامونه ایښودل شوي دي. په واشنگټن کې هولوکاست میوزیم چې د امریکا د حکومت او ځینې خیریه ادارو په مالی مرستو چلیږي تور پورې کړی چې په ایران کې د کیدونکو دغه نندارتون پر شا د هغه هیواد د حکومت لاس دی. د ایران ډیری خلک نه دي خبر چې د هولوکاست تاریخ څه دی او دا چې د جرمني نازی حکومت ولې شاوخوا 6,000 یهودان په منظمه توګه ووژل. د ایراني سکولونو په درسي کتابونو کې په دغه اړه ډیر لږ معلومات ورکړل شوي دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي د یهودانو د ټول وژنې پیښو د حقیقت په اړه د شک څرګندونې کړې دي. د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد هم چې نوموړي د اسرائیل ضد ویناو لپاره شهرت درلود هولوکاست ته یوه افسانه ویلې ده. خو د ایران د اوسني ولسمشر حسن روحاني په مشرۍ د هغه هیواد حکومت بیا د اسرائیلو پر ضد له سختو ویناو او د هولوکاست پر موضوع د پښتنو له کولو ډډه کوي. روحانی په 2013 کال کې له سی این این ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي ول چې د نازیانو لخوا د یهودانو ټول وژنه باید وغندل شي. ایرانی رسنیو د 13 اپریل میاشت پر 20مه د هولوکاست کارټونونو د نندارې د وطنزیمونکي په حواله وویل چې د ایران خارجه او کلتور وزارتونه د دوی له هلو ځلو خبر ول. خو د ایران خارجه وزیر جواد ظریف بیا ویلي چې دغه هیواد د حکومت دغه نندارې له جوړېدو سره هیڅ سروکار نه لري. د نندارې جوړونکو ویلي دوی غواړي د بیان د ازادۍ په اړه د غربي نړۍ ژمنې وازمایي.
دا مشال ریډیو دا
رویټرز خبری ایجنټس په یو لیکنه کې د مرستندوی ادارو کارکونکو ستونزې څېړلې دي او وایي د کار پر وخت د دې ادارو کارکونکو تختول تر ټولو لویه مسأله ده. ایجنټس وایي د مرستندوی کارکونکو وژنې او پر دوی د بریدونو مسالې هم موجود دي. ایجنټس د کارپوهانو له خولې وړاندیز کړی چې دا ګواښونه په بشپړ ډول له منځه نشي تللی خو د سیمو ولسونو ملاتړ له ترلاسه کولو سره یې کچ کمیدای شي. د لیکنې نورې مهمې برخې ملیحا مرزاده وروي.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د مرستندویه ادارو کارکونکو د کار په وخت له یو شمېر خطرونو سره مخامخ وي. ایجنس کارکونکو تختونه یو مهمه مسله بولی او وایي چې د کال 2002 راهیسې په دې کې سلور چند زیاتوالی راغلی دی. ایجنس یو کیس مثال ورکوي چې تیر کال په نومبر میاشت کې یو عدالت د مهاجرو نارویجیایي کونسل په لاپروایۍ ګرم وګرځولو او یو پخوانی کارکونکي ته جرمانه ورکړه چې په 2012 کال کې د کینیا د کډوالو له یوه کیمپ وسلوالو تښتولی و. له امنیتي خطرونو سره د مبارزې یوې ادارې انټرنیشنل لوکیشن سیفټي او چارواکي جارج شا وایي دا د اندېښنې وړ خبره ده چې داسې پیښې مخې ته راځي. د دې معنی دا نه ده چې له هغو پروګرامونو ډډه وشي چې پکې خطرونه زیات وي، بلکې د دې مطلب دا دی چې دغه شان پروګرامونه په حفاظت ترسره شي. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون د یوې بشري سرمشریزې پر مهال په جنګونو کې ښکېل لغاړو باندې غږ وکړ چې د مرستندویه کارکونکو درناوی او له حملو یې ساتنه وکړي. بلخوا د روانې میاشتې په اخره کې په استنبول کې یوه سرمشریزه په داسې حال کې کیږي چې د مرستندویه ادارو چارواکي په روانو حالاتو کې د انساني ضرورتونو د زیاتېدو خبرداري ورکوي. ایجنسی لیکي د 1999 کال نه راپدې خو 2013 کال د مرستندویه کارکونکو لپاره بدترین و چې پکې 1,400 کارکونکي وژل شوي، تښتول شوي او یا سخت ژوبل شوي ول. افغانستان، پاکستان، سودان، سومالیا او شام د مرستندویه کارکونکو لپاره خطرناک هیوادونه ګرځول شوي دي. د 2015 کال نه تر 2014 کال پورې 20% حملې یوازې په افغانستان کې وشوي، خو بیا سومالیا چې هلته نسبتا کم شمیر کې مرستندویه کارکونکي کار کوي ورباندې د تشدد کچه تر ټولو لوړه ده. ایجنسی کې ډېر کارپوهان په دې باور دي چې که څه هم ټول خطرونه له منځه نشي تللی خو د ځایي اوسېدونکو ملاتړ حاصلولو سره کچا کمېدای شي.
دا مشال ریډیو ده.
افغانستان او 15 نور هیوادونه سلا شوي چې د لویو کمپنیو د اصلي مالکانو اسناد او مدارک خپاره کړي. تیر ورځ په لندن کې د درغلۍ مخنیوي سرمشریز ته په وینا کې د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وویل که دا معلومه نه وي چې شرکتونه د چا دي نو د هغو کسانو مخنیوي نشي کېدای چې له بېوزله هیوادونو پیسې غلا کوي. تفصیل د فرشتې جلال زی په رپورټ کې.
افغانستان او 15 نورو هیوادونو چې نایجیریا او برتانیا هم پکې دي موافقه وکړه چې د سترو شرکتونو د حقیقي مالکانو اسناد او مدارک خپاره کړي. دا اقدام د اداري فساد پر ضد د مبارزې
یو اساسي هدف ګڼل شوی دی. شپږو هیوادونو ویلي چې په دې اړه به غور کوي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون پرون په کانفرنس کې د دې موافقې د اهمیت په اړه وویل: که موږ نه پوهیږو چې کوم شرکت ته چا دی، د هغو کسانو مخنیوی نشي کېدای چې له غریبو هیوادونو غلا کوي او د غلا پانګه په بډایو هیوادونو کې پټوي. له دې امله دا ډېر مهم ګام دی چې پنځو هیوادونو پریکړه کړې چې د سترو شرکتونو د مالکانو د ثبت اسناد په خپروي او شپږو هیوادونو تر یو حده د ورته اقدام موافقه کړې ده. دا په دې معنا ده چې د نړۍ هر وګړی به دا کولای شي چې وګوري چې په دغو هیوادونو کې څوک د کوم شرکت مالک دی. آیسلند، متحده عربي اماراتو، اروپایي اتحادیه چې ستر تجارتي مرکزونه پکې دي موافقه کړې چې د شرکتونو د مالکانو اسناد او مدارک سره تبادله کړي. د برېټانیا صدر اعظم چې د ماري درغلیو پر ضد مبارزې ته په خپل حکومتي کار کې لومړیتوب ورکړی، اداري فساد ته د هغو ټولو نړیوالو ستونزو په زړه کې چې باید مبارزه ورسره وشي د سرطان دانې خطاب وکړ. که د افراطیت او فقر پر ضد مبارزه غواړو یا د نړۍ د غریبو او بډایو هیوادونو ترمنځ د واټن لرې کول غواړو، باید د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړو. دا زموږ ماموریت دی، دا هغه حیاتي کار دی چې له همدې شیبې باید پیل شي. سره له دې چې امریکا په هغو هیوادونو کې نه ده چې د سترو شرکتونو د مالکانو د اسنادو د خپرولو وعده یې کړې ده، خو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کنفرانس ته وویل چې اداري فساد د افراطیت په څیر ستر خطر دی او ولسي حکومتونه ویجاړولی شي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس وایي په لندن کې د اداري فساد ضد نړیوال کنفرانس مختلفې پایلې درلودې، ځکه یو شمېر ګډونکوونکو د فساد پر ضد مبارزې لپاره پر هغو سختو اقداماتو سلا نه ده کړې چې ډیوډ کامرون یې وړاندیز کړی دی.
د فرشتي جلالزی رپورټ مورده او راځي چې د مینې ګل په غږ باندې د خوشحال خان بابا کلام وورو. په خوست کې د خونکو یا استادانو نوی خارګوټي جوړولو کار پیل شوی. د ولایت چارواکو تیر ورځ د پرانیستې په مراسمو کې مشال راډیو ته وویل په دې وړو کې خار کې بعد 225 خونکو ته ځمکه ورکوي. هلته د افغانستان مرکزی حکومت چارواکي وایي جدي هڅې پیل کړي دي چې په ولایتونو کې د خونکو میشت ځایونو غصب شوې ځمکې خلاصې کړي. نجیب الله لوخیل معلومات راکوي.
د پنځشنبه په ورځ په خوست کې د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د سماوات باغ په سیمه کې د 225 خونکو د کورونو لپاره د یو نوي خارګوټي د جوړولو کار پیل شو. د خونکو یاد خارګوټي چې په 140 جری بزمکه کې آبادی کی د خوانځیو پارکونو د پولیسو د ماموریت روختون او نورو ټولنیزو خدمتونو لپاره پکې ځایونه په پام کې نیول شوي دي. د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار د خونکو د خارګوټي د جوړولو د کار د پرانیست په مراسمو کې ویل په دې خارګوټي کې د خوست د څلور ولسوالۍ د خونکو لپاره د کورونو ځمکې په پام کې نیول شوې دي.
جوړی کې 225 نمرې دي. د څلور ولسوالیو وسازان پکې نمرې اخلي. اسماعیل خیل نه در شکور دوامن ده او د سپیرې ولسوالۍ. په اوله قدمه کې شهدا دي، په دوهمه قدمه کې خیان دي، په دریمه قدمه کې هغه وسازان دي چې تر ټولو یې د خدمت مدار وړ.
په دې وروستیو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مستقیمه لارښوونه د هیواد په کچه هڅې پیل شوې تر څو د حکومت غصب شوې ځمکې په ځانګړي ډول هغه ځمکې چې د خونکو د خارګوټو لپاره ځانګړي شوې د غاصبینو له ګولو آزادی کی. خوست هم د ولسمشر دروي سراکار قمر الدین شینوار په مشرۍ یو پلاوی تللی تر څو د ځمکو د غصب مثلا نږدې تعقیب کی. نوموړي د خونکو د خارګوټي د جوړولو د پیل په مراسمو کې وویل
نه یوازې دا چې په خوست کې بلکې د هیواد په کچه د جلالت وهاب ولسمشر د هدایت سره سم یو باصلاحیت پلاوی ګمارل شوی دی چې د غصب پروسه په ټول هیواد کې د بالخصوص د معلمینو د خارګوټو په اړوند ورته د پای ټکی کې خودلې شي. موږ الحمدلله په ټول هواد کې لاس راوړنه درلودلې او نن تاسو ګوره عملاً په سماوات باغ کې هم موږ دغه لاس راوړنه لرو.
هغه شمیر خون کې چې د سماوات په خارګوټ کې ورتزمه کې ورکړل شوی د حکومت له دې اقدامه خوښ دی او غوښتنه کوي چې د دې پروژې د کارونو د بیا ودرېدو د مخنیوي لپاره کلک تدابیر ونیسي.
عالمین چې په دې پروژې کې سهم یو ډېر خوښ یو او موږ مقاماتو ته اطمینان ورکوو چې د دې غلګې تسالۍ په اړه به د نو روسا به زیات وظیفې اجرا ته په خاصم دوام
د سماوات په دغه کې د خونکو یاد خارګوټي د ځای چارواکو لخوا 2000 مخ کې هم پرانستل شوی. خو سیموالو او دعوګیرو قومونو د کارونو مخه نیولې ده. دا ځل د خوست امنیتي چارواکي وایي چې د دې آبادۍ تر بشپړېدو پورې په دې ځای کې امنیتي پوستې جوړې کړې دي.
پام کوا یال ور سره دي
خبرونه او فریادونه
اخر استمانا
لیکا چی تیر دی نباسی پام کوا
الوهی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس تر اخلو بخوند
گرانو اوریدون کو ددین مخه چی مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خودر ته وای دی میو جی پام کوا
د مشال لډیو مزاحیا پروگرام پام کوا هرونه د جمعې او نهه پورز
پام کوا خبرونه ورسته در خبرو راتلونکي غړې کې روخانه مستقبل خبرونه در خبرو په دغه خبرونه کې به تاسو ووري چې په باجوړ کې د یتیم ماشومان لپاره یو مرکز دی چې په کې ورته خوونه او روزنه کېږي د دې ماشومانو. ورلد پوسټ خبرونه وایي په کراچۍ کې د یو مدني فعال خورم زکی او د رینجرو په بند کې د یو سیاستوال آفتاب احمد وژنو اندېښنې پارولې دي. هلته متحده قومي موومنټ پر پاکستاني امنیتي ادارو تور پورې کوي چې لسګونه مشران یې په تاوتریخوالي او په شکنجه کولو وژلې دي. نجیب عامر د لیکنې مهمې برخې اوروي.
دی ورلد پوسټ لیکي په دې وروستیو کې په کراچۍ ښار کې ډېرې زړه بوګنوونکې پېښې مخې ته راغلي دي. مدني فعال خورم زکی چې د مذهبي افراطیت خلاف یې غږ پورته کړی او د طالبانو لخوا ووژل شو. نوموړي د نیمه پوځي ځواکونو د یو مشر نه له هغې وروسته د استعفا غوښتنه هم کوله چې د پوځ په ولکه کې یو ځایي سیاستوال خپل ژوند له لاسه ورکړ. د پوځ په ولکه کې مړ شوی سیاستوال د متحده قومي مومنټ غړی و او آفتاب احمد نومېده. متحده قومی مومنټ د پاکستان سلورم لوی ګوند چې په پارلیمان کې اکثریت لري او له 1983 کال راهیسې هر دوره انتخابات ګټي او په کراچۍ ښار حکومت کوي. د ورلد پوسټ په لیکنه کې راغلی چې د پاکستان پوځ له 1992 کال راهیسې د متحده قومی مومنټ ګوند پر ضد د منفي پروپاګاند له لارې د دباو اچولو هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې دغه سیکولر ګوند په سند او مرکز کې وخت په وخت د بېلابېلو ګوندونو سره د حکومتونو د جوړولو لپاره اتحاد هم کړی دی. په کراچی کې د رینجرز ځواکونو د عملیاتو مسول میجر جنرال بلال اکبر قبول کړی چې د امنیتی ځواکونو په ولکه کې پر آفتاب احمد تشدد شوی و، خو په خپله خبره ټینګار وکړ چې نوموړی د زړه د حملې له کبله مړ شوی دی. آفتاب احمد د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه د رینجرز ځواکونو لخوا ګرفتار کړی شو او په بله ورځ په داسې حال کې د درملنې لپاره یو ځایي روغتون ته وړل شو چې په بدن یې د تشدد نښې وې. د پوسټ مارټم په رپورټ کې هم ویل شوی چې د آفتاب احمد 40% بدن داغونه لرل او د بدن غړي ماتره ماتو. د پاکستان د متحده قومي مومنټ ګوند ادعا ده چې په تیرو 100 کلونو کې د دوی لسګونه سیاسي مشران په ورته ډول د امنیتي ځواکونو په ولکه کې د تشدد له وجې مړه شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په 2015 کال کې خپور شوی یو راپور هم په پاکستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړې، ویلي دي چې ماورای عدالت قتلونه د پاکستان لپاره یو لوی ستونزه ده. د بشري حقوقو د سار ادارې هم د آفتاب احمد د مړینې د آزادو پلټنو غوښتنه کړې ده، ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید پر پاکستان فشار واچوي چې دوی د بشري حقوقو پاملرنې ته ژمن پاتې شي. د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
هجرا
په 4 نیم بجو.
اوریدونکو راځي چې اوس هم د غفور لیوال نظم واورو د فرهاد دریا په غږ.
یو ورځ و مونږ دواړه په سفر باندې روان شو، غاڑ پ غاڑ سفر باندھے روان شو، یو راز و ما جڑ لے سر مستا پر ولی کے کو تاپستر گو کے چور شم د جہان میں واڑ پریکو، یو ورس تشا میر من میں سے ستا پچاو پچن ستا بندی و بدوستر گو ن پناو، یو ورز و مونگستڑی لد دوم رڈے رخلکو، لاس پلاس دو بوڑی لد دوم رڈے رخلکو، عاشقان و عارفان و زاوتو دزارا خار پا کچھو کی سرگردان و زاوتو، یو اوراز و ستالستر گو زخو دوخو دوی سکی ویز ما پچے کے زنگ دم ستا پر پاولیو شرنگ دم ستا پائزیب کے، یو رزو ستا پر جب دغسے سندرشنے زدور تا ونیواله ستا پستر گوکه